څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې مازدیګرنۍ خپرونه کې زحمت شبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې میر احمد ساپی مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې محمد حنیف اتمر په رسمي ډول ځان د سرطان د 9 منیټې د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید کړ او په دې ډله کې کوم کسان شامل دي تر خبرونو وروسته به جزئیات درکړو. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په اسلام آباد کې وکتل. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی امر الله صالح د لومړي مرستیال په توګه په خپل انتخاباتي ټکټ کې شامل کړی دی او د خوګ والګي ناروغي د هند په جنوب کې لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. السلام علیکم، پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. خلیلزاد چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې په سیمه کې د پاکستان ته د سفر په دوهمه ورځ له ښاغلي قریشي سره ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن وویل چې خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره د خپلو هڅو په اړه قریشي ته معلومات ورکړل او قریشي هم خلیلزاد ته د سولې له هڅو سره د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د لومړي مرستیال په توګه امر الله صالح غوره کړی دی. ښاغلي غنی ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر به د یکشنبې په ورځ له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره ولاړ شي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر غنی په انتخاباتي ټیم کې به سرور دانش به هم دوهم مرستیال وي. لبلخوا محمد حنیف اتمر نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید په توګه رسمن خپل نوم ثبت کړ. د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه معرفي شول. ښاغلي اتمر له نوم لیکنې وروسته په یو خبري غونډه کې د خپلو اهدافو په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل.
ما به خاطر وحدت ملی
موږ د ملي وحدت، سولې او عدالت لپاره ملا تړلې هیله مول روان حالت د هیواد ایستل او د حکومت د مشرتابه بدلول دي. اتمر خپل انتخاباتي ټیم د سولې او اعتدال په نوم یاد کړ. د اتمر د انتخاباتي ټیم یو غړي برنا کریمی وویل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د سولې او اعتدال د ټیم ملاتړ کوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د عملیات د میوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې شوي. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 40 وسلوال وژل شوي، 4 شکمن کسان نیول شوي او د طالب وسلوالو د استوګنې خونې او پټن ځایونه له منځه وړل شوي دي.
وژلي او څلور نفره شکمن سوال ژوندي نیولې دي. په دغه عملیاتو کښې افغان ځواکونو د طالبانو زیات شمېر وسلې او یو شمېر چاودېدونکي مواد نیولې او له منځه وړي.
عزیزی زیاتوي چې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 12 موټر سایکلونه او یو شمېر ماینونه او وسلې هم ضبط شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد دوه جټ الوتکو د جاپان د بهیرې پر سر ټکر کړی دی. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي چې 234 الوتکې د جاپان د بهیرې له سواحلو 15 کیلومتره لرې د تمریناتي الوتنو پر مهال په هوا کې سره لګېدلې دي. د دواړو الوتکو پیلوټان د پراشوټ په وسیله په وتلو بریالي شوي، خو معلومه نه ده چې دوی اوس چیرته دي. روسي چارواکي وایي چې د ژغورنې ډلې د هغوی د موندلو لپاره استول ول شوې دي. د روسیې پاوز ویلې دي چې په دې الوتکو کې توغندي نه وو. د هند په جنوب کې لږ تر لږه 40 کسان د خوګ والګي په ناروغۍ مړه شوي او د روان کال له پیله له زرو د زیاتو کسانو د وینو په معاینو کې د دې ناروغۍ مثبتې نښې موندل شوي دي. پروسه کال په ټول هند کې شاوخوا 1100 کسان د اچ1N1 په ویروس چې د خوګ والګي په نوم هم یادیږي د اخته کېدو له کبله مړه شول. دا ناروغي له انسانانو څخه انسانانو ته سرایت کوي. فرانس پرس خبري اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي د دې ناروغۍ موارد د ژمي په موسم کې د راجستان او نوي ډیلي په ګډون د هند په لویدیځ او شمال کې زیات و. هندي چارواکي وایي ډیری قربانیان د راجستان په جوړپور ولسوالۍ کې و چې شمېر یې 1400 ته رسیږي. په جوړپور کې د 225 کسانو په وینه کې د دې ناروغۍ مثبتې نښې موندل شوي دي. او د روسیې امنیتي چارواکي د ماګنیتوګورسک ښار په یو اپارتمان کې د هغې چاودنې علت لا هم د ګاز چاودنه بولي چې داعش ډلې مسؤلیت منلی و. اسلامي دولت ډله ادعا کوي چې دا ودانۍ د دسمبر په 1 نیټه په بمونو الوزولې وه. په دې چاودنه کې 9 کسان ووژل شول. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې ویاندې سویتلانا پترینکو نن وویل چې د دې کمیټې څېړونکو له لومړۍ ورځې د هرې احتمالي فرضیې په اړه غور وکړ، خو د پیښې په ځای کې د چاودېدونکو موادو هیڅ نښې نښانې ونه موندلې. له دې مخکې سایټ انټلیجنس ویبپاڼې چې پر تروریستي ډلو څارنه کوي ویلي وو داعش ډلې ادعا کړې ده چې دا ودانۍ په بمونو الوزولې. دو روسی رسنیو د ناڅرګندو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې د پیښې په ځای کې د چاودېدونکو موادو نښې موندل شوي، خو دا راپورونه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د جمهور رئیس خنی د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر نن د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړ او حکومت یې تورن کړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په خپلواک کې ساتلی.
ما از حکومت میخواهیم که از انحصار بر تصامیم انتخاباتی قطع کنه.
په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی له ویان سره تفصیلي مرکه لرو. هارون چخان سوری له طالبانو سره سولې ته هیله من دی.
ان شاء الله امیدواریسته چې دا ځلې بعد څلوېښتو کالو خو مثبت سیاست سره وکولای شو د دې څلوېښت کلن بحران ته پای ټکی کړو.
په روزګان کې په لسګونو نویو پولیسو روزنه ترلاسه کړه.
خپل سر مو په خلاصو په کلشنکو په ماشینه په سکیل پارشي مو سر خلاصو.
دا سړی او اوریدونکي پروګرام هم لرو. په کې ساسو په شاخ سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر خپل انتخاباتي ډله اعلان کړه او راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته رسمان کاندید شو. د ښاغلي اتمر انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامه نومول شوی، پکې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ په رسمي توګه خپل ځان د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه له خپلو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ثبت کړ. ښاغلي اتمر له نوملیکنې وړاندې د خپلو ملاتړو او پلویانو په یوې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي بنسټونو خپلواکۍ ته احترام ولري. هغه وایي موږ له حکومت غواړو چې انتخاباتي بنسټونو خپلواکۍ ته احترام ولري، د انتخاباتو په تصمیمونو باندې انحصار قطع کړي. هر ورځ د ملت له مشورې پرته یو نوی تصمیم نیول کیږي. یو ورځ انتخابات ځنډوي، بل ورځ د نوملیکنې پروسه، او بل ورځ هم د انتخاباتي بنسټونو د برخلیک او نورې ورځې د انتخاباتو د قانون د بدلون په اړه خبرې کوي. ښاغلي اتمر زیاته کړه چې حکومت او انتخاباتي بنسټونه باید د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې مسؤلانه چلند وکړي څو د ولسي جرګې د انتخاباتو ترخه تجربه تکرار نسي. حنیف اتمر چې خپل انتخاباتي ټیم یې د سولې او اعتدال په نامو نومولی، محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال، محمد محقق د دویم مرستیال او محمد عالم سعید د ترکټبارو د قوم پاستازولي په خپل انتخاباتي ټیم کې شامل کړي دي. ښاغلي اتمر د ریاستي نظام د بدلون خبره په کلکه رد کړه، خو ټینګار یې وکړ چې له بریالیتوب وروسته به د لویې جرګې له لارې په اساسي قانون کې تعدیل راولي چې له مخې به یې دغه نظام ساتل کیږي، خو د نظام د ښېګڼې لپاره به پکې اصلاحات رامنځته کوي. د محمد حنیف اتمر په خبره په ریاستي نظام کې به د صدارت او د دریم مرستیالۍ پوستونه او همداشان به د مشورتي عالي شورا چې مطرح سیاسي او جهادي څېرې به پکې وي رامنځته کوي. ښاغلی اتمر وایي چې له انتخاباتي ټیم یې شاوخوا دېر سیاسي ګوندونه او جریانونه او د مخکني ولسمشر حمید کرزي، صبغت الله مجددي، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور په ګډون نږدې شل مطرح سیاسي څېرې ملاتړ کوي. تر اوسه هم عبدالحکیم ترسن، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرام، زلمی رسول، رحمت الله نبیل، نورالحق قلومی، فرامرستمنه او حنیف اتمر د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدان کړي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي ټیکټ بشپړ کړی او ډیر ژر به ځان کاندید کړي. ټاکل شوی ده چې د جمهور ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 1 نیټه ترسره شي، خو دغو انتخاباتو ته د کاندیداتوري نیټه د راتلونکي 1 په ورځ پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د قانون له مخې دوی په خپلو چارو کې خپلواک دي او چاته هم د مداخلې اجازه نه ورکوي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول ملت او ټول متدین ولس چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څلور نوه ټاکنې چې مخته لري د خپل کاندي صلاحیت په استفاده باندې په پوره استقلالت او مستقلیتوب په خپل ټول عمر مخته دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د دوو ښځو په ګډون له 70 زیاتو کسانو د انتخاباتي معلوماتو کڅوړې ترلاسه کړې، خو اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو څو ورځو کې څو کسان د جمهور ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدوي.
په راپور کې مو واوریدل چې محمد حنیف اتمر ځان د جمهور ریاست انتخاباتو ته رسمن کاندید کړ. ښاغلی اتمر نن حکومت د سولې پر روانو هڅو انتقاد وکړ او ویل چې دا هڅې د ملت له غوښتنو سره سمې مخته نه ځي. بل لور ته د جمهور رئیس غنی ویاند هارون چخان سوری ازادي راډیو ته وویل چې کله هم د سولې په برخه کې دومره پرمختګ نه و شوی لکه نن سبا او اوس. په روانه خپرونه کې له ښاغلي چخان سوری سره د ازادي راډیو تفصیلي مرکه اورېدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څرنګه خواړه پکار دي چې انسان وخوري؟ پرونه کې به په دې اړه یو په زړه پورې مطلب واوري. او د ازادي راډیو پرونه کې ستاسو را رسیدلې یو شمېر سیمې سونه لولو، خو هغه کسان چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کوم کاندید په پلوي یا مخالفت اس ام اس رالی شي، د هغه نظر ته په درناوي سربیره نشو کولی چې د سیاسي مسونه ولولو، ځکه چې دا انتخاباتي کمپاین دی. خو اوس روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې پولیسګونو نوي پولیس له زده کړو فارغه شوي دي. د روزګان چارواکو د پولیسو په برخه کې یو لړ ژمنې هم کړې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی وایي هڅې فیل کړي څو په دغه ولایت کې پولیس ملي او مسلکي کړي. دی وایي په دغه ولایت کې پولیس غیر مسلکي دي او ملي نه دي.
زما یوازنی ارزو دا ده چې د افغانستان پولیس ملي پولیسي او مسلکي پولیسي، نو دای شروع ده. انشاءالله موږ کوشش کوو چې دوامدار دغه چې کورسونه ولرو. نواقصات دغه و چې دلته پولیس باید ټول په یونیفورم کې وسی او ښه تعلیم او تربیه ولري او ملي پولیس وسی د افغانستان د هر ګوډ نه وسی، دلته له هر ملیت نه وسی. موږ په دغه ارزو باندې یو.
دا په داسیال کې دی چې په دغه ولایت کې نن 55 ملي پولیس له زده کړو فارغه سوه. هاشمي وایي یادو پولیس ته 2 نظامي زده کړې ورکړي او په خبره یې چې د ټولنې لپاره به ښه خدمت وکړي.
نن تقریبا 55 کسان چې په 2 میاشتو کې دوی ټریننګ سوله او دلته نن خپل تقدیرنامې واخیستل.
بل پلو له یادو زده کړو څخه فارغه سوي پولیس وایي د سر په سودا به له خپل وطن او خلکو څخه دفاع کوي.
دلته مې دغه نه زده کړې د لاسې کړې د پلار نم، خپل نم، د ورور نم، د بل داسې دوست قریب نم، دا مې خپلې زده کړې د لاسه کړې. خپل سر مو په خلاصو، په کلشنکو، په ماشینه، په سکیل، په هر شي مو سر خلاصو. د وطن دپاره باید چې د شپونژلې سره ښه اخلاق، ښه په وضعیت تلاشي، ښه په وضعیت دغه هغه عسکر نه دی چې د شپونژلو سره دیم په کلنچکوپ اخیستی پروژه اخیستی، هغه عسکر نه دی. د مشر خدمت نه کوي، کشر ته نه ګوري، د بل و دغه ته نه ګوري، هغه عسکر نه دی. باید چې ښه په اخلاق، ښه په وضعیت، ښه درځانې تیر کړي، چې بل څوک لا وضعیت ورکړي چې شیابستي پر باندې دا عسکر دی.
له دې سره د دغه ولایت خلک هم د پولیسو له بد چلند څخه شکایت کوي او غوښتنه کوي له دولت څخه چې یاد پولیس چې ملي او مسلکي کړي.
دا سره تړلي دي، حکومت بغیر د ملت نه چاره نه لري او ملت بغیر د حکومت نه چاره نه لري. دا سره تړلي، مگر نه په حکومت کې سره رحمي ستا چې په دې عوامو زړه وسوځي.
ایا جدا سی چلن مسره وسی ندی کله څنګه جی سړی د خپل روړ ته چلن کې د خپل روړ ته فلی گزاره کینا به جدي داس کی د حکومت چې دی دولس حکومت دی چې ولس نه حکومت نو حکومت سېسو نو ولس به جدا سی کی د حکومت په مطابق پنسي حکومت به د ولس په مطابق پنسي ټول به جاخ چلن سره وکړي کله یو ګورن دی په کور کې په وزا کې
دا فدا سیال کې د چله دی وړاندې د ورزګان والی هم ویلی و چې په دغه ولایت کې ټول پولیس غیر مسلکی دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو د تلفاتو د کچې زیاتوالی اندیشمن کړی دی. له دې سره د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه له حکومت او د جګړو له شکیلو غاړو غواړي چې د ماشومانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. له کابل اجمل تورمان راپور لري.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې وروستۍ خونړۍ بریدونو د لویانو ترڅنګ له ماشومانو هم قرباني اخیستې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی د پنځشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل سره لدی چې ماشومان په جګړو کې ښکیل نه دي، خو ورځ تر بلې مرګ ژوبله په زیاتېدو ده.
بشری حقونو خپلواک کمیسیون را ملکی تلفات یا خصوصا د ماشومانو تلفات په کلکه توګه غندي او دا متاسفانه د وسلوالو مخالفینو لخوانه ترسره کیږي او موږ اندېښمن یو په دې کې چې هغه بریدونه چې ترسره کیږي په دې کې ماشومان عملا په جګړې کې بوخت نه دي، دوی متضرر کیږي او دوی قرباني کیږي. د ماشومانو تلفات یعنی ورځ تر بلې نه زیاتیږي.
خو ښاغلی صدیقی په دې اړه ارقام ورنه کړل، هڅه وکړه چې په وروستۍ خونړیو بریدونو کې د ماشومانو د تلفاتو د کچې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره یونما، د افغانستان د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټه هم وپوښتو، خو بریالي نه شو او یو شمېر مسؤلینو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. خو د یو شمېر راپورونو له مخې د روانې مریض میاشتې په پیل کې پر فوایدامې وزارت چاودنه کې له 15 زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا تر چاودنې وروسته د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارت ویاندویانو په یوې خبري غونډه کې رسنیو ته وویل، خو دای ونه ویل چې په دې کې په کوم شمېر ماشومان وژل شوي او په کوم شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه شان تازه د کابل په گرین ویلج کم حمله کې دیش ماشومان ټپیان شوی چې د اندرا ګاندی روغتون مسولینو دا منلي او ډیرې اوس هم په دغه روغتون کې بسترې دي. د دې ترڅنګ له شمیر ولایتونو هم وخت په وخت په هوایی بمباریو، انتحاري حملو او چاودنو کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه ویل شوی دي. د راپورونو له مخې له تیرو دوو لسیزو راپه دې خوا د نامنیو له کبله د افغان معلولو ماشومانو شمیر 10,000 ته رسیدلی دی. د دې سره په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه له افغان حکومت او د جګړې له ښکېلو غاړو د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د دغه دفتر ویاندي مریم عطایی ازادي راډیو ته وویل
در 6 مې اول سال 2018
د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له 330 زیات ماشومان وژل شوي او 929 ماشومان ټپیان شوي دي. موږ له افغان حکومت او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړو چې ډېره هڅه وکړي چې د جګړو پر مهال ماشومان خوندي وي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې د ماشومانو مرګ ژوبله د بشر د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف او بشري ضد عمل دی او له حکومت غواړو چې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د ماشومانو امنیت او خوندیتوب ته پام واړوي.
د بشری حقونو په ارتباط یو بل موضوع راخلو. د کندوز ولایتي شورا په دغه ولایت کې اختطاف، وسلوال، غلا او د ترور پیښو ته اندېښمنه ده. امنیتي چارواکي څوي له کندوزه د اجمل آریان په راپور کې اورو.
د کندوز ولایتي شورا او خلک په دغه ولایت کې د انسان تښتونې د پیښو او د ناونیو زیاتوالي له کبله شکایت کوي او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې ناتوان بولي. دوی د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو ته د انسان تښتونکو له منګلو څخه د کندوز د دوه تنو اوسیدونکو د ازادولو په هدف د شنبې تر ورځې پورې مهلت تعین کړی او پرته له هغه په دې ولایت کې د ټولو دولتي ادارو دروازې تړي. د کندوز دوه تنو قومي مشرانو حاجي اغا امیر او عبدالستار غفور په دې اړه رسنیو ته وویل:
شنبه به حکومت وقت است در صورت خواستای ما شما را برآورده کرد، نفری ما شما را پیدا کرد
که د شنبه تر ورځې پورې حکومت زموږ غوښتنو ته رسیدنه ونه کړي او تښتول شوی کس آزاد نه کړي، په هغه صورت کې والی، د امنیت قومندان او د امنیت رئیس زموږ له خوا ځواب دي او موږ په خپله د کندوز امنیت نیسو. حاجي عصمت الله بای اختطاف شوی او برخلیک معلوم نه دی، موږ نور قرار نه کینو، ټول خار تړو، که چارواکي زموږ امنیت نشي نیولی نو استفاده وکړي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم د خلکو د اندېښنو په تاییدولو سره وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي د بې بندوبارو افرادو مخه نشي نیولی نو باید له خپلو دندو ګوښه شي.
ترور، دزدي، سرقت مسلحانه باوج خود است. مردم کندز تصمیم گرفته
په کندز کې د ترور، وسلوالو، غلاو او د اختطافونو پیښو زور اخیستی او خلکو چارواکو ته د شنبې تر ورځې پورې وخت ټاکلی او که تر ټاکل شوي وخت پورې حاجي عصمت الله د انسان تښتونکو له منګولو آزاد نشي نو په هغه صورت کې والی، د امنیت قومندان او د امنیت رئیس باید ابرومندانه له خپلو دندو استعفا وکړي ځکه دوی د امنیت تامینولو توان نه لري. له دې سره سم د کندز د والی د دفتر رئیس اسماعیل مسول هم د خلکو اندېښنې مني او ټینګار کوي چې دولتي ځواکونو خپلې هڅې پیل کړي او ډېر ژر به دغو ټولو ناخوالو ته د پای ټکی کېښودل شي. د ولایت سرپرست د امنیتي ارګانونو له چارواکو سره امنیتي ناسته درلوده او اړوند امنیتي ارګانونو ته لارښوونه وشوه چې دغه پیښه په جدي توګه تعقیب کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د کندز اوسیدونکو د وسلوالو، غلاو، د جنایي جرمونو، د هدفي وژنو او د انسان تښتونو د پیښو زیاتوالي په تړاو خپلې اندېښنې څرګند کړې وې، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې یو شمېر انسان تښتونکي نیول شوي او ځینې هم د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پاکستان کې یو شمېر افغانان د عمران خان د ژمنې د عملي کېدو انتظار کوي. د پاکستان صدر اعظم تیر سپتمبر ژمنه کړې وه چې په دغه هیواد کې له لسیزو میاشت یو شمېر افغانانو او بنګالیانو ته تابعیت ورکوي. د فرانسې د اژانس په استناد په دې اړه تفصیل له صفي الله ستانکزي څخه.
له ګڼې ګوڼې ډک پېښور چې د پاکستان د اکثرو لویو سیمو په څیر پکې لسګونه زره افغانان اوسیږي. دوی هر یو دلته کاروبار لري او د افغان سپینګری کډوال عظیم خان په څیر ګڼې له عمران خان غواړي چې په خپلې ژمنې وفا وکړي.
روغه خبره کوي ولی چې د چا 50 کال او 60 کال وشي نو هغه خو اوس بوډاګان دي. دا خو هغه پکې هم چې وګوري هغه هم روره بوډاګان دي. نو هغه دا دی چې ولې دلته زیور کې بس
اکثر افغانان دلته له څو لسیزو راهیسې اوسیږي او ځینو یې خپل وطن لیدلی هم نه دی. عاشق الله جان چې د وو بچیانو پلار دی وایي هر څه یې دلته آباد دي.
زما درې چنده عمر دلته تیر شوی دی او یو چنده د پاره تیر شوی دی. دلته زما بیخي هر څه، زما یعنی د ژوند هر تقاضا چې مطلب څه چې زه غواړم نو ما دلته شته دی. نو زه دلته خوشحاله ته اوسیږم پاکستان.
هغه افغانان چې همدلته را لوی شوي څوک ودونه هم نه ورسره کوي، د دې لپاره چې دوی کډوال دي. یو له دې ډلې شهزاد عالم نومیږي چې په پېښور کې د څپلیو او بوټانو دکان لري.
مثال په تور موږ یو جرې سره تعلق جوړ کو، نو و یار تر رشته راولېکه چې زما بو ماتاله درې ټول نه پهله قبر ورته موږ دا کوي چې موږ ماجري هغه رشته وملته ختم شي. دونه پرابلم، دونه ټینشن دی کې نو سر.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر 2013 کال په سپتمبر کې کراچۍ ته تللی وو او هلته یې اعلان وکړ چې له څو لسیزو راهیسې میشت افغانان او بنګالیان حق لري چې د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. هغه وروسته د پاکستان په پارلمان کې هم لخپلې خبرې دفاع وکړه او ویل کډوال د ژوند سختۍ تیروي او په کار ده چې بشریت ته د درناوي لپاره هغوی ته تابعیت ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پروګرام مخ ته وړي، خو د پاکستان د صدر اعظم تصمیم پر ځای بولي. یو نیم میلیون ثبت شوي افغان کډوال په پاکستان کې اوسي چې تر اوسه یو ته هم تابعیت نه دی ورکړل شوی. د پاکستان ځینې سیاستوال عوام خلک بیا لدی چې په خبره یې په خپله په ګڼو ستونزو کې ډوب دي. د عمران خان دا پریکړه ننګوي هم او وایي اول باید د خپل هیواد غم وخوري.
تاسو له پیغامونو
زابل ولایت شمزور نشادی ز خبر کوم اس کم هغه زابل ز خشر روان سور د شاشپه ز خدیاتر شمزور تو نشادی پر پر هر ځای باندې پلیس له شخصي مترم پیسې اخی صدا نور ز خمه خزاتی را سکړي له خپل بتا ګراته غي بازار کړو موږ پیغام دی ولو مقامات تور شپه سلام.
السلام علیکم آزادی ریڈیو کارکون کو تصور تمہیں سلام منور بعد السلام میرا پیغام دا 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 افغانستان پلی چرخی پر زندان کے سوغن نشے دا باندې کیږي دا غ یو ایسا ټول افغانستان کې به کیږي یو ایسا ټول پر زندانو کې کیږي دلته دا خلک څو وروره چې څنګه کال شل کال کې دي پر سړی ته پر سړیا کو یا پر چر ته پر یو باندې ور کړای دا مگر خود ته آزاد دي دلته دا چې آزاد دي راته دي زندان ته یو دا ځای خلک وایي چې دا ځای دی مگر دلته دا د اسلام نه دا آزاد ځای دی نو دوی د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې وروره دې په جدي پام درنه وکړي او دې په مخنیوي افغانستان
د زابل ریډیو ټولو کارکوونکو ته اول نظر کې سلام وایم. بعد سلامه د اشرف غنی خو پرېږده د کرزي صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جرنیخېمو او د سنکرې ترمنځ چې شل کیلومتره ته رسېږي دا سړک منظور شوی دی. بودیجه هم ورته منظوره شوې د اوه میلیونه په شاوخوا کې ښیي، خو بد وخت نه چې د بعضو خلکو لخوا ده تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه دی ورکړل شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوي دي. فقط یوازینی خام جوړ
پروگرام کے ساتھ پشاخ نور گن سب چھ پیغامونه خبرو خووس بدا واوری چې څنګه خواړه پکړ دی په دیاړه مو په نړۍ کې لوی سروې اسمت څاروان خبروي.
په یو تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څېړونکو کړي، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې موسسې په غوښتنه په یو پنځوس هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان ښودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو یو لک تنو وګړو کې 340 تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15,000 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون د څېړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړي تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا دی چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.
د افغان بیسیم شرکت له لارې ساسو راغلي اسمي سونه عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي له دوو بجو راهیسې سخته واوره وري او اوس خلک ورته خوشاله دي چې وچکالي به ورکه کړي. ولی ولا لزابل لیکی هم داشه با شباران ووری باوری لشکین څخه لیکلی دی عمران خان ته خلک هیله من وو چې د افغانستان په سوله کې به مثبت ګام اخلي خو داسې ونه شول. بشیر حبیبزی د ازرې له ولسوالۍ لیکي خدای پاک دې نور افغانستان ته سوله راولي. عنایت الرحمن د کونړ له غازی آباد څخه لیکي پاکستان د افغانستان په اړه خپل نیت بدل کړی نه دی، یوازې بیانونه بدل کړي دي. عبدالله له هلمند لیکي د انتخاباتو له کمیسیون څخه مو هیله داده چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیر دقت وکړي. حکمت الله حماس د زابل له شاجوی څخه لیکي د زابل په ساحه کې تیر شوی سړک ډیر خراب دی، مسافر له ستونزو سره مخامخ دي. غالبا د حماس اشاره د کابل کندهار لویې لارې ته ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لومړي مرستیال په توګه امرالله صالح غوره کړی دی. ښاغلی غنی ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر به د یکشنبې په ورځ له خپلو دوو مرستیالانو چې سرور دانش به یې دوهم مرستیال وي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره ولاړ شي. محمد حنیف اتمر نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید په توګه رسما خپل نوم ثبت کړ. د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه معرفي شول. د کندهار په مایوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلورویشت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دا عملیات د مایوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد دوه جټ الوتکو د جاپان د بحیرې پر سر ټکر کړی دی. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دوه سو څلور دېرش الوتکو د جاپان د بحیرې له سواحلو پنځه دېرش کیلومتره لرې د تمریناتي الوتنو پر مهال په هوا کې ټکر وکړ. په هند کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه څلوېښت کسان د خوږ والګۍ په ناروغۍ مړه شوي او د روان کال له پایله له زرو د زیاتو کسانو د وینو په معاینو کې د دې ناروغۍ مثبتې نښې موندل شوي دي. او د روسیې امنیتي چارواکي د ماګنیتوګورسک ښار په یو اپارتمان کې د یوې میاشتې مخکې هغې چاودنې علت لا هم د ګاز چاودنه بولي چې داعش ډلې مخکې مسؤلیت منلی و.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخان سوری وایي چې د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري، خو زیاته هیله شته چې دغه هڅې به بریالۍ شي او هیواد کې به سوله ټینګه شي. چخان سوری زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي، او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړی د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغیزو په اړه په دې مرکه کې ژغېدلی. له ده سره په کابل کې زموږ همکار حمید محمد مرکه کړي.
مننه چې خانزوري صاحب درجه پاتې وخت مرکه سو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره خبرداري ورکړ که د هغه مخکنۍ اجنډا چې امریکایانو ورسره ټاکلې وه د هغې نه ماسیو په نورو مسایلو خبرې وشي، نو ممکن دی دا د سولې پروسه وځنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. دغه مسلې په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړی. تاسو دغه روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تېرو څلوېښتو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري، چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې حکومت کتي په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم سطح کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا چې بدون د قید او شرط پر طالبانو باندې ځخه وي چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر میدان راسي او په باندې مفصل بحث وسي. ادرس د سولې د مذاکراتو د کومبل ایواد یا کومبل ځای یا کومبل ډالنه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم یې ټاکلی دی.
له کله راهیسې چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپلې هڅې چټکې کړې او سره جوخت د چم گاوند زنو هیوادونو هم ورته هڅې پیل کړې او هڅې وکړې چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لاره خپل اغیز یا اثر رسوخ وخی، خو تر څو پورې طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د دې دلیل څه بولې؟ آیا تر څو پورې سیمه ایز اجماع کې کومه ستونزه موجوده ده؟ گاونډي هیوادونه په دې کې همکاري نه کوي، په ځانګړي ډول پاکستان
کنا نور سم مسائل دي شاته د افغانستان د حکومت په واځي پلان سره چې رسول الله پر لري او د ولسمشر د خوا په کابل په پروسی کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واځي تر ډول یو لور د رسول د الټ مترسو چې پاتې د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحادیې اروپا د ټولو نقش پکې واضح دی. دا هیوادونه چې اکثره د طالبانو سره ناستې هم کړې دي هغه د مذاکراتو په معنا نه دي، هغه د حکومت د تسهیل دی تر څو دوی د قانې کې چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ ناست وکړي. دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر چا سره نوښنی او خپل د افغانانو سره نوښنی، که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي د افغانستان حکومت بدون د قید و شرط مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې تفاهم به سره ورته ورسو هلته راسي او بس سره وسي. سوال چې د هر څو راځي د مختلفو هیوادو ده د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح و د سولې اغه د لارې نقشه چې داغه هم که مطالعه سي پاکیم د دوی نقش واضح دی، تاکید پر دې سوی دی چې سول د افغانستان د افغانانو برابري مالکیت چې پاکی پوره اجماع سره هم په منطقه کې هم په نړیوال سطح ده
تر څو پر سیدا بهر سوبر بحث لاندې ده. ساس ور زمانه د پاکستان د همکاري په سره ول ده
تر اوسه عملی کم د پاکستان خاصه لیدل سوی نه دی. په خبرو کې و سم مثبت خبرې سته او تغیرات سته ولې باید په عمل کې ولیدل سي، چون په تیرو کې هم دا شان تکرار شوی دی. د افغانستان د خلکو امیدواري دا چې دا ځلې عملا د نړۍ او د منطقې وادونه په خاص ډول پاکستان خپل رول په عمل کې هم ثابت کړي.
دلته یو بل مهمه مسله چې د سولې پروسه تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځینې اندېښنې راولاړې کړې دي، هغه په سیمه کې د امریکا د ځینو رقیبو هیوادونو لکه ایران، روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي. دغه هڅو ته تبیر پر کتون کې دا وایي چې امریکا لخوا کوم بهر شي پل شوی دی هغه سبوتاژوي. په دې برخه کې ساسو خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅې چې د ایران او روسیې لخوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خنډونه رامنځته نه کړي؟
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړی دی، د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره او د خلکو سره دی، چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره کتلې، ایران کتلې دي، اما افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی.
بالکل عملا په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه د افغانستان حکومت غوښتنه لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګه د طالبان سره که هم دوی تماسونه لري دوی واڅوي تر څو له افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډیر واضح دی، تر ډیر حده پر دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیل د افغانستان حکومت سره چې بیا ترتیب سو د تاشکند کانفرنس سره په مقدمه بحث کې هم اجماع ټول منطقي کې و. د څورې مخکې هم په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند افغانستان جلسې وي هم هلته اجماع و. چین، ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستاسو دی. یوازنی شی چې دلته باید په تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض نقطو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت د فعال خارجي سیاست چې درلود لري تر دې حده کوشش سوی دی او دا کنټرول کړی چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګه باید پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي حیاتونه چې دلته راغلي دي دا بحثونه سوي دي، هغه واید نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه دغه ده چې په افغانستان کې باید سولې ثبات راسي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګ مذاکرات هم باید افغانانو ترمنځ یو رهبري د افغانانو په لاس کې
د سرکاري چې تر څو پورې نه هم امریکا بریالی شوی ده نه هم افغان حکومت چې د رسمي ځای اجماع رامنځته کړي. ځکه که د ښاغلي خلیلزاد بوسنی سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم ته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ییزه اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفرونه شوي هغه بې نتیجې و. اساسي ستونزه د سیمه ییزه اجماع په برخه کې به څه وي اساس پر نظر؟
سیمه ییزه اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له تر یو حده پورې شته، نړیوال اجماع مکمل شته، داخلي اجماع مکمل دی. سیمه ییزه اجماع کې بعضې ستونزې شته، بعضې وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو د لارې د مذاکرات لري هغه علیج او چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیج صد اڅو په لار کې دی باندې کار کوي، او د افغانستان حکومت خپل هم د داوځي صاحب تاسو شاید سپیل او پاکستان ته سفر درلودي، د افغانستان د ملي امنیت سره کار انت چین ته او عربستان ته سفر درلودي، تر څو پر د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم باسوسي ورغه تشویش شي، هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقي نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونه چې کیږي او د خپل هغه موقعیت چې راځي، په دوه برخه کې دی چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دی چې د سولې پروسه خنه خسته یا مختلف کې یا اخلال کې، هغه د مدیریت وړ دی او په دې برخه کې کار روان دی.
که وسنۍ وضعیت وکتل شي د سولې لپاره کومې هڅې چې روانې دي، طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي، په مقابل کې د رقیبو هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي، او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لا هم شکونه دي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي. دغه ټولو حقایقو ته په کتو سره افغانانو ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته، چې آیا دغه بهیر بالاخره بریالی به شي که نه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي؟
موږ افغانان یو ستر هدف لرو، هغه هدف سوله ده او د وطن آبادي ده. تیرو څلوېښتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي. ټول افغانان د ټولو سوله غواړي، او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدا چې سوله غواړو. مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي، شک شبې راځي، بحثونه راځي، سوالونه راځي، تعدد ارتباطات د طالبانو سره یا نور شیانو کې راځي، خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه بدلې نه سي؟ انشاءالله امیدواریسته چې دا ځلې به د څلوېښتو کالو ټول خپل په هغه منسجمه تدبیر، مثبت فکر او په مثبت سیاست سره وکولای سو د دې څلوېښت کلن بحران ته پای ټکی کړي.
مننه چې حضوري صاحب.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ دوستانو. داونه بیا هم تاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي، لدی کبلای چې تاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصری او پرته له مرکه خبروم د چا سره مرکه مینه ده کړې، نو راځي تاسو راغلي پیغامونه په پکاره سره وورو.
زما الحمد لله کبیسا ولادت له سوال سوالی ته خیمه و زما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي، مسلمان په دې باندې ډېر ضروریږي. مسلمان په شپې تر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولی، سکورن نشي کولی. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بنکه د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړی، خلکو ته دا خدمت نه در کړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. او سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور غونډې ته ورسېږي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې خبرې کوي، دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي، چې دوی کامیابه کړي دي نه. دویمې ټلیفونونو والته په دغه کې کپتان ټاکلی، هغه د نورس کلمانه کې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلا چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونې رخصت کېږي، بیا د مکتبو الکوان د نجونو فضا د کوي پر دالارې باندې، نو باید دې د لارې د دې چینو نظم باید مکتبیان ورسی خلی او موټر ورته ودرې دولت خاصه په واسطه کې نهسته. په اخره بیا دغه خلکو کوم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کورس دي، هغه باید هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه کومه کوي، تر یو حد دولت وکړي یو موټر ورته کړي چې سترګې پورې تر مکتبو پورې د انجینر سي دا او مونږ کوو چې نو د کندهار سیمه کې تلالي کندهار کې د کندهار سفر دا بل څه نه منو د خبره دی لمن د خبره سمه شه توخي. نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په اساس کې چندانی د کندهار د دې کندهار په حساب باندې نظم نه دی برابر د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح واک کسان دي د هغو کسانو زمینه د درسو برابره ده کوم چې تقریباً خلک دي د هغو خلکو نجونې او کوچنیان چې په دې لارې کې تېرېږي مشکلات لري نو په دغه اړه مې غوښتنه ده د شاګردانو بستې نه وي د شاګردانو کلمان نه وي د شاګردانو کتابونه نه وي دا ډېر مسایل دي کتابچې نهسته دا ټول مسایل لري خو مطلب زما دغه غوښتنه ده نوره دا مې پیام و کوم چې پر موږ هوام کوم چې زما چې دا همدا چې موږ شمېرې دي موږ هر خدمت حاضر یو.
الو سلام علیکم د کابل ولایت د تګابل اوسوالی نه دغه کیږم دلته عملیات دي موږ پوچان خلک د ډېر عذاب او موږ تر لګاو کوي.
السلام علیکم زما د شهر د غوما جوړ اوسوالی څنګه د جنگ حالات د جنگ منطقه مو ټول باندې بار سو ځای منطقه سره مو د وین اوت وره ورځدل راغلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شي چې راځي راټیان تور کول کیږي یا والي دی یا بل هغه کوي دا ما شي مشر دی اورا شي.